دا سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خپرونه کې مو هرکلی کو. په دې خپرونه کې د ازادي رادیو مجله خپرېږي، خو مخکې له دې نه چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو، په مخکې د دې سات خبرونه ده. افغان حکومت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سرګندونو په جواب کې چې وایي د افغانستان په شمال کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي، عکس العمل ښودلی. ویلي دي چې د افغانستان سره باید د سیمې هیوادونه په مستقیمه توګه مرسته وکړي. د سرپل ولایت چارواکو تایید کړی چې وسلوالو طالبانو د تیبر په نوم د سنچارک ولسوالۍ یو کلی په بشپړه توګه نیولی دی. او د امریکا متحده ایالات وایي داسې کره شواهد لري چې ثابتوي ایران په یمن کې له حوثی اغیانو سره د وسلو مرسته کوي. افغان حکومت د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سرګندونو په جواب کې چې وایي د افغانستان په شمال کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي، عکس العمل ښودلې. ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویلي افغانستان د تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې مسؤلانه عمل کوي او له نورو هیوادونو څخه هم د مسؤلانه اقداماتو تمه لري. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپل کلنۍ خبري غونډه کې په افغانستان کې د امریکا او روسیې ترمنځ د ګډ کار لپاره د روسیې د چمتووالي خبره هم یاد کړه. ویل چې روسیه له افغانستان سره مرسته ته چمتو ده، خو ښاغلی مرتضوی پرته له دې چې د روسیې نوم واخلي غوښتنه وکړه چې هیوادونه دې له افغانستان سره خپلې ټولې اړیکې د وساتي، نه دا چې د ډلو ټپلو سره. د سرپل ولایت چارواکو تایید کړی چې وسلوالو طالبانو د تیبر په نوم د سنچارک ولسوالۍ یو کلی په بشپړه ډول نیولې. د سرپل د والی ویاند ذبیح الله امانی تیر شپنه وخت ازادي راډیو ته ویل وسلوالو طالبانو وروسته له هغې دا کلی ونیو چې د ولسي پاڅون یو قمندان رئیس کریم پر طالبانو ورګډ شو. د امانی په وینا رئیس کریم څلور ورځې مخکې د ذکر الله په نوم د جنبش له یو قمندان سره تر لفظي شخړې وروسته له خپلو 15 وسلوالو وسلو او تجهیزاتو سره له طالبانو سره یوځای شو او سیمه هم طالبانو ته تسلیم کړه. دا ساتي رادیو خبريال د سیمې د یوشمیر خلکو په حواله وایي چې د تیبر کلی له سقوط وروسته شاوخوا 4000 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښود او تاړ شوې دي. په خوست کې ډیره د منګلو او مقبلو مشرانو منلې چې خپل اربکي بل مرچلو راښکته کوي او حکومت به د سولې تر عمل کېدو پورې د دوی ترمنځ یو بې پرې حایل قوت ځای پر ځای کوي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر اکرم خپلواک مشري هیئت چې د دې شخړې د حل لپاره خوست ته تللی و، پرون د دواړو قومونو له مشرانو د جګړې د ختمولو او له مرچلو د وسلوالو د ښکته کېدو موافقه واخیسته. ښاغلی خپلواک ازادي راډیو ته ویل دواړو قومونو منلې چې اربکي بل مرچلو راکوزوي او خپلو سیمو ته وستنېږي.
بلاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې ټول نظامی قوتونه اربکی او د دې وسلوال قوتونه د اربکی تر نامه لاندې چې د ټولو مختلف ولسوالیو نه راغلي لنه نيسته به د ټولو خپل سیمو ته حرکت کوي، جنگ به نور نه وي.
د منګل او مقبلو قومونه له څو کلونو راهیسې د بازی غره او سنځلې دښتې پر سر لانجه لري. تقریبا لس ورځې مخکې یو ځل بیا په خپلو کې په جګړه بوخت شول او اربکی مورچلو ته وخېژول. د هلمند چارواکي وایي هغه 3000 ټنه غنم چې د هند د مرستې لپاره افغانستان ته استولي د دې ولایت په ولسوالیو کې اړو خلکو ته ویشل کیږي. د هلمند ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر زاهد اتل ازادي رډیو ته وویل چې دا غنم له یو طرزل عمل سره سم ویشل کیږي.
دا اوس لپاره واز د غنم په ګودامونو کې ساتل کیږي چې له هغه وروسته د طرزل عمل مطابق د غنم پر خلکو یا د هلمند ولایت پر اړوند ولسوالیو باندې ویشل کیږي.
هغه خیریه موسسه چې له پاکستان څخه د وتلو امر ورته شوی وایي د اسلام آباد د اقدام په نتیجه کې به په دې هیواد کې د تاوتریخوالي او طبیعي آفاتو زرګونه قربانیان له لومړنیو حیاتي مرستو بې برخې شي. د پاکستان حکومت تر شلو زیاتو بهرنیو مرستندویو ټولنو ته امر کړی چې په دوو میاشتو کې دې په دې هیواد کې خپل کارونه پای ته ورسوي او له پاکستان څخه دې ووزي. په دې کې هغه موسسه چې د دفترونو د تړل شو امر ورته شوی دی د پرانستي ټولنې بنسټ او د ښځو لپاره د اکشن ایډ موسسه شامل ده. د پرانستي ټولنې بنسټ په تیرو څو کلونو کې په پاکستان کې د زلزله ځپلو او امدارنګه د تاوتریخوالي له کبله بې ځای شو سره په میلیونونو ډالر مرسته کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي واشنگټن کره شواهد لري چې ایران د یمن حوثی اغیانو ته وسلې استوي او د امریکا له بندیزونو سرغړونه کوي. نکی حال دا سرګندونه په واشنگتن کې د پاوس په غزیرمتون کې کول شي د پینټاګون چارواکو د یو شمیر وسلو ټوټې په کینندارې ته خوي. د امریکایي چارواکو په وینا په دې ټوټو کې هغه توغندي پاتیشونې ښکارېدل چې تیر میاشت له یمن څخه د ریاض د نړیوال هوایي ډګر خواته توغول شوی و. په نندارتون کې یو بې پیلوټ الوتکه او د ټانګ سره هغه وسله هم و چې امریکایي چارواکي وایي سعودي ځواکونو په یمن کې موندلې. مېرمن حالي وویل چې دا شواهد د انکار وړ نه دي او زیاته کړه چې واشنگتن د ایران ټول کړه وړه څاري. اروپایي ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې پر روسي بندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځي. په دې اړه موافقه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې اعلان شوه. د دې موافقې له مخې پر اوکراین د یرغل له کبله پر مسکو لګیدلي بندیزونه به د 2013 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې پر ځای پاتې وي. د اروپایي ټولنې په اقداماتو کې تر ډیره د روسیې د بانکونو او انرژۍ سکتور په نښه شوی. دا بندیزونه په 2014 میلادي کال کې ولګیدل چې وروسته هر ځل د شپږو میاشتو لپاره تمدید شوي. او دا ریپورتونه لمخې د امریکا او روسیې جنگي جیټ الوتکو د سوریې د ختیځ په فضا کې د یو بل په وړاندې له تشدد ډک تقابل کړي. پینټاګون پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د هوایي مقابلې پر مهال امریکایي الوتکو له ساحې د روسیې الوتکو د لرې کولو په مقصد فشنګونه فایر کړل. د پینټاګون خبر پاڼه زیاتوي چې روسیه او امریکایي الوتکې د فرات سیند ته نږدې سره مخامخ شوې. پینټاګون وایي چې امریکایي پیلوټانو د مخابري په وسیله هم روسي پیلوټانو ته خبرداري ورکړ چې له ساحې لرې شي. خو د روسیې دفاع وزارت وایي الوتکې د متحده ایالاتو سره د تیر میاشتې د تړون له مخې د فرات د سیند له پاسه فضا کې پاتې شوې، خو امریکایي الوتکې له ساحې لرې شوې. افغان امنیتي ځواکونو په فاریاب ولایت کې د داعش پر ضد عملیات پیل کړي. تر دې وړاندې سږ کال دوبی په ننګرهار کې هم د داعش ډلې پر ضد پراخ عملیات وشول او یو شمېر سیمې ورڅخه ونیول شوې، خو لا هم دا ډله په ننګرهار کې فعاله ده. ځین رپورټونه وایي چې د داعش په منځ کې ژور اختلاف پیدا شوی او ممکن په افغانستان کې دا ډله په دوو یا څو برخو وویشل شي. اسمت ساروان په دې مفصل رپورټ کې دا موضوع څېړلې ده. دا رپورټ ورو ورپسې د ازادي راډیو مجله له یاده مباسي.
د 2014 په وروستیو کې د داعش یا اسلامي دولت د خراسان ولایت ډلې په افغانستان کې سر راپورته کړ. د دې ډلې اکثره غړي پاکستانی طالبان او د افغان طالبانو ناراض عناصر ول چې د فعالیت تمرکز په ننګرهار ولایت کې و. په 2015 میلادي کال د طالبانو یو پخوانی قومندان ملا عبدالرؤف خادم د داعش بیرغ د هلمند په کچکی ولسوالۍ کې پورته کړ. عبدالرؤف خادم وروسته د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل شو. لدی پیش وروسته د داعش او طالبانو ترمنځ په هلمند کې خونړۍ نښتې وشوې. د داعش مشر ابوبکر بغدادي د طالبانو مشر ملا عمر کم عقل و بالا ویل چې نوموړی د دې وړ نه دی چې مذهبي او مقدس مشر وي. اوس که څه هم په هلمند کې داعش ځپل شوی، خو دا ډله په ننګرهار، کونړ، غور، زابل او یو شمېر شمالي ولایتونو لکه بدخشان، بغلان، جوزجان، سرپل او فاریاب کې فعاله ده. د دې ډلې مشر حافظ سعید چې ګمان کېده په افغانستان کې د داعش ټولې ډلې خپل مشرګنی په وروستیو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، خو اوس آیا د داعش ټولې ډلې له یو بل سره ارتباط لري او له یوې مرجع څخه قومانده اخلي؟ افغان ژورنالیست عزیز احمد تسل چې د داعش مرکزونو ته تللی او د داعش له بیلابیلو مشرانو او قومندانانو سره کتلی وایي چې د افغانستان د ختیځ او شمال داعشیان په خپل منځ کې زیات توپیر لري.
کوم داعش تلچ په بغلان او په بدخشان او په شمالي ولایتونو کې هغه حضور لري، هغه فعال دي. دا وډل سره ما کتلی دي، موږ ورسره مرکې کړي دي، ورسره وخت مو تیر کړی. هغه سره کله چې ما د ننګرهار او د کونړ او دغه سیمو د داعشانو خبره راپورته کړم چې دوی زیاتره ظلم کوي، ماشومان وژني او سپینګیري وژني او ظالم معرفي شوي دي. بیا دوی ډېر جدي غبرګون وښودی دغې ډلې په وړاندې. یعنی یو ډول یې وویل چې دا خپله له د امریکایانو او د افغان دولت جوړه ډله ده. یعنی دوی هغه داعش جنګیالي نه دي لکه موږ چې یو. دوی ځانونه په ابوبکر بغدادي پورې تړل. دوی ویل چې موږ هغه داعش ډله یو چې کوم په عراق او سوریا کې جنګیږي.
د سیاسي چارو کتونکو او ژورنالیست سمیر یوسف زای هم باور لري چې د داعش په منځ کې غنی ډلې شته.
دوی خپل منځ کې خدایو ټکی باندې خو اتفاق ده چې دوی داعش ته وفادار دي، خو افغانستان کې دنه دوی د لیډرشپ یا د مشري په لحاظ باندې هم وشل شوی دي او د سیمو په لحاظ باندې وشل شوی دي. کوم داعش چې دا وخت په جلال آباد کې دا یو ډول ورته د ټولو قوي داعش ویلې شو دی، غوي مشران پخوا حافظ سید خان او اجل شو دی غن ورسته بیا د لوګر دی ازری وسیدون کای عبدالحسیب او هغه هم وجل شو دی غن ورسته بل پاکستانی دی عبدالرحمن په نوم باندې چې دی باجوړو سیدون کای دا هغه اوس مشر کې وی سره دی چې امریکای دا وکړي دا هغه وجل شو دی تر اوسه پورې دا سبب دی چې هغه ژوند دی دا وجد له مشر سره ویل کېږي چې افغانی داعش کوم کسان دی هغه اختلاف لري هغه دا وایي چې چونکه دوی فعالیت په افغانستان کې کوي او مشري باید د پښتوني خواني طالبانو چې وس داعش سره جیسی وی دی هغه سره نه وي خو بلعکس په شمالي افغانستان کې کوم داعش ته هغه هم په نجادي ډول یو یو مفتي نعمت الله دا چې هغه ازبک ته هغه په جوجان کې فعالیت کوي او یو شمیر د مرکزی آسیا خلک هم سره دی بلیا په فاریاب کې د قاری حکمت الله په نوم ده چې قاری حکمت الله او مفتی نعمت الله دواړه په د طالبانو غړي وو
خو یوسف زای بیا فکر نه کوي چې په افغانستان کې د داعش په نوم فعال ډلې دي په سوریه او عراق کې له اصلي څنګه سره ارتباط ونه لري په ورستي ورځو کې د جوزجان چارواکو وویل چې له سوریې څخه فرانسوي او الجزائري سختريزي د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت دلیل وسلوالو سره چې په دې ورستیو کې په درزابول سوالي کې د ځان لپاره یو اډه جوړه کړي یو ځای شي ودی دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د داعش په لیکو کې د سختريزو فرانسویانو حضور تایید شي او هغه هم په داسې وخت کې چې د یو شمیر تحلیلګرانو په باور په سوریه او عراق کې داعش لمات سره مخامخ شوی او اوس شاید د ډلې غریب افغانستان ته مخه کړي سمی یوسف زایوی
خپل داعش په خپل مرکز سوریه او عراق تقریبا لمن ځتللې ده خو یو شمیر خلک دا فکر کوي چې داعش چون کې اوس په تخته دا یو شمیر کسان بیا لیبیا ته تختی بل شمیر بیا یمن ته تختی یو شمیر بیا په سیمه کې چې کوم دی القاعده پاتشونی دغه ته پاتې کیږي او یو شمیر دا فکر کوي چې شون دی پاکستان او افغانستان د قبایلی سیمه چې کوم دی د جهادي کمپونو لپاره د جهادي خلکو د پټ کېدو لپاره د خوندي ځایونه لري نو ممکن د دوی مشران دغه سیمه تراسي او کدوې دغه سیمه ترازی نو بیا داسې بریک چې دوی به په دغه په جلال آباد او دغه سیمه کې کوم داعش ته او اکثریت یې پاکستانی د ټي ټي پی خواني غړي دي د هغوی سیمه ترازی هغوی سره به یو ځای کیږي
په ورسته کې جینز انټيليجنس اونیزه په یو راپور کې اټکل وکړ چې په افغانستان کې به د داعش یا اسلامي دولت په منځ کې درز رامنځته او ممکن په دوه ډلو وبښل شي جنس انټيليجنس وای د داعش د خراسان ولایت په ډله کې د پاکستانی طالبانو د پخوانی قومندان اسلم فاروقي او ازبکستانی معاویه ترمنځ اختلاف دی معاویه د داعش د عراق او سوریه د اصلي دلیل ملاتړ برخمن دی عزیز احمد تسل هم د داعش په منځ کې اختلاف تاییدوي خو وای چې دا ډله په دوه نه بلکې په څو ډلو وېشل شوې ده
ما ته هیڅ معلومه شوې چې په افغانستان کې کوم داعش ډله ده دا متحد نه دی دا لکه یو په څو ډلو باندې سره تقسیم ولای شي چې موږ شمال کې یو ډول داعش څنګه کې په ننګرهار کې بل ډول داعش څنګه مت په هلمند کې چې یو ځل سر راپورته کې په زابل کې چې نن د داعش خبره کې هلته لکه خپل چې یو 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 کمانډان یا مثلا یو زورواک یا قاچاقبر هغه د داعش په نام باندې یو ډل راپورته کې د خپل ځان د کریډیټ اخیستل لپاره دا خی چې ګنې دلته هم د حضور لري خو په اصل کې دا د بغلان او د بدخشان او دغه سیمو ته شان چې هغه تر ډیره هدا پوری هغه داعش ته ورته خلک وو یعنی لکه رښتیا هم چې هغه د سوریه د شیان دی او د افغانستان کې فعالیت کوي
اټکل کیږي چې د فاروقي جنگیالی به چې پاکستان او افغان طالبانو ته لیوال چالري د افغانستان په ختیځ او جنوب کې تمرکز وکړي خو د معاویه پلویان به شمال ټینګ کړي د معاویه ډله چې د افغانستان په شمال کې تمرکز زیاتوي په دې لټه کې ده چې بل اخر خپل جنگي عملیات منځنۍ آسیا ته وغځوي په دې اړه عزیز احمد تسل وایي
مرکو کې پښتانه کول شته ستلته څه هدف لري دی واجه افغانستان ته شمالي ولایتونو کې شته خپل مرکزونه دی ول موږ دلته واجه د ټریننګ د روزلو خپل جنگاله ته روزانه ورکو چې ترڅو موږ په وټواني چې په روسیا باندې بریدو کو ان دې د بارډر د تاجکستان او ازبکستان دغه بارډر نه د دې هدف چې د مخکراس کو راسم روسیې ته ځو، ځکه روسیا وا چې په سوریا کې زموږ مرکزونه ړنګ کړل او زموږ استازي ووژل. مالته افغانان کې ونه لیدل او هغه خبرې اصلا نه کولې. کله چې ما ورسره مرکه کولم هغوی به یو ترجمان راوسته، نو هغه به زه په ازبکي ژبه باندې نه پوهېدلم. دوی په دری پښتو باندې خبرې نه کوي، زیاتره په انګلیسي باندې خبرې کولې. هغوی ما وینځ کې ما واکداران ما افغانان ونه لیدل او دوی سره ښځې هم ورسره بیا ما پوښتنه شوه تاسو دا کورنۍ دا څنګه درسره ګرځوي؟ بیا دوی ول چې دا موږ یعنی له تاجکستان راغلي یو، کله چې موږ سره مېرمنې نه یي نو بیا زموږ مشران موږ ته اجازه نه راکړي چې موږ جهاد وکړو. موږ خپلې مېرمنې لو، دا زموږ خپل کورنۍ ده، زموږ میندې دي او زموږ خویندې دي.
د داعش د خراسان ډله د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې فعال شوه، خو دا لومړی ځل دی چې د دې ډلې په منځ کې د درز راپور ورکول کیږي. هم سمی یوسفزای او هم عزیز احمد تسل باور لري چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش فعال غړي چې اکثره یې پاکستانیان دي، پاکستان ته ښه نظر لري. سمی یوسفزای هم وایي
د ازبکستان اسلامي غورزنګ فعالیتونه حتی طالبانو په وخت کې چې دوی په شمالي افغانستان کې و، دوی هغه د خلکو سره روي او هغه جارحانه اقدامات بيخي د نن د عيش تورته و. یعنی د طالبانو په وخت کې کوم د ازبکستان اسلامي مومنت چچنیا کوم خلکو د غوي عمل او افکار بيخي د عيش موجوده روي سره یو شانت دي. ممکن غوي په کډوي لحاظ د عيش ته نږدې وي، پتون کدی په خپل د افغانستان خلک نه دي. د افغانستان کې دوی د اوسېدو لپاره ځای خلکو ته کاغه په شمال کې ازبک او تاجک وي، یا په جنوب کې د ځای دایشیان چې پښتانه یا قبایلان دي په غوي باندې متکی دي. زما په خیال د هغو قوت کم ده، خو نظریاتي
جینز اونی زوی دواره دلی با دا افغانستان مرکزی حکومت تا گواشوی، خود فاروقی ایجندا تا پکتوبه دا داعش للوری پاکستان تا دا گواش اندازه لجشی.
دا آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د کابل پوهنتون استاد زیتون بهرام د مخکخو خجو د کتاب په اړه کې راته غږیږي.
دوی د توان لري، زه غواړم چې د توانې وښیم چې موږ افغانستان کې له ډېره پخوا دا توان درلود، اوس هم لرو، په آینده کې هم لرو.
اکاډمیسیان سلیمان لایق خپل شعر راوروي او د خپل شاعرۍ د پیل په باره کې راته غږیږي.
زه عادت نه لرم خپل اشعار حافظې ته نه سپارم، بلکې د نورو شاعرانو اثار زیاتره د ما حافظه لیکي.
لنډ حکایت له لیکوال او شاعر محمد آصف فای سره مرکه.
په لومړي سر کې خو زه د حکومت څخه دا هیله کوم، د دولت څخه دا هیله کوم چې ځوانان د یوې ټولنې کارنده رښتینی او غښتلی ځواک دی او بېساري پانګه ده. دوی کېدلی شي رهبران شي، نو دوی ته دې ډیر واک ورکړلی شي. ځوانانو څخه مې خاصه هیله دغه ده چې
که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
شاعر او لیکوال فرید بارانی په جرمنی کې وفات شو. فرید بارانی چې په پښتو او دری ژبو شاعري کوله، د لوګر و، خو له خپلې کورنۍ سره یې په هرات کې ژوند کاوه او له هغه ځایه شاوخوا یو کال مخکې جرمني ته لاړ. ارواښاد بارانی په هرات کې د سلطان غیاث الدین غوري له لیسې فارغ شوی و او د ننګرهار په پوهنتون کې انجینري پوهنځی لوستی وه. بارانی په ننګرهار کې د محصلۍ پر مهال هملته له یو شمېر سیمه ییزو رسنیو سره کار کاوه چې له فراغت وروسته کابل ته راغی او درې کاله د میدیوتیک افغانستان ادارې د پښتو برخې ایډیټر و. ویل کېږي چې فرید بارانی په جرمني کې یو شمېر افغان ځوانانو په وهلو وژلی دی، خو تر اوسه په دې اړه دقیق معلومات نه دي خپاره شوي. د فرید بارانی خپلوان او ملګري وایي چې د هغه جنازه له جرمني څخه افغانستان ته راوړل کېږي او په هرات کې به خاورو ته وسپارل شي. روح دې ښاد وي.
ښاغلی
افغان ادبی بهیر د شاعر او لیکوال ریاست تسنیم یت غونډه جوړ کړه. غونډه چې د قران کریم په تلاوت پیل شوه، ورپسې ریاست تسنیم ته د دعا لاسونه لپشول. لا ویناو مخکې د ریاست تسنیم ژوندلیک ولوستل شو. وروسته شاعر او لیکوال استاد نجیب منلی خبري وکړې. هغه ویل تسنیم ښه شاعر وو، خو د دې یت غونډه ارزښت پدې کې دی چې موږ سره بیل نه یو او نو مو کرخي بیلولی شي. نور ویناوالو هم د ریاست تسنیم په شاعرۍ او لیکوالۍ خبرې وکړې. دوی تسنیم د خپلې لارې شاعر او لیکوالو باله، او په پښتو ادب کې د هغه شاعرۍ او لیکوالۍ د هنر په ګلونو پټو بلله. ریاست تسنیم د پښتو ژبې شاعر او لیکوالو چې د روان کال د ډسمبر میاشتې په 14مه نیټه یې لادې نړۍ سره مخه وکړه. پنځه مستند فلمونه نندارې ته وړاندې شول. د لیندۍ د میاشتې په 14مه نیټه پنځه مستند فلمونه چې په افغانستان کې د چینایانو ژوند انځوروي، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې نندارې ته وړاندې شول. دغه فلمونه د کابل نیوز تلویزیون لخوا په افغانستان کې د چین د سفارت په همکارۍ جوړ شوي وو. په دغو فلمونو کې په افغانستان کې د میشتو چینایانو ژوند انځور شوی. په افغانستان کې د چین سفیر د دې پنځو فلمونو ننداره وکړه، او هغه یې د دواړو هیوادونو د فرهنګي اړیکو د پراختیا په برخه کې ګټور وګڼل. د غزنی ولایت تاریخي څلی بیا رغول کیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د لیندۍ د میاشتې په 14مه نیټه د غزنی ولایت تاریخي ساحې وکتلې او د دغو سیمو د بیا ترمیم یادونه یې وکړه. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل د غزنی ولایت تاریخي څلی چې د 2013 میلادي کال د جشنواري په خاطر ترمیم شوی وو، کارونه یې په اساسي ډول نه دي ترسره شوي او دا څلی اساسي ترمیم غواړي. دغه راز د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د غزنی په مرکز کې د سلطان محمود مرکز او د سردار غونډ چې تاریخي ساحې دي وکتلې او د تاریخي ساحو د غصبولو له امله یې اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي خبرداری ورکړ چې تاریخي ساحې به بیرته له غاصبانو راوګرځوي. ښاغلي باوري د غزنی له خلکو وغوښتل چې د لرغونو آثارو د قاچاق د مخنیوي په خاطر له دولت سره همکاري وکړي. د شپېته آثار نندارې ته وړاندې شول. د لیندۍ د میاشتې په 14مه نیټه د نقاشي او مجسم د شپېته آثار د غزنی د ځوانانو د انسجام د سازمان لخوا د کابل په ملي ګالري کې نندارې ته وړاندې شول. د غزنی ولایت د ځوانانو د انسجام سازمان د رئیس رحمت الله نایل غزنوي په وینا د نندارتون آثار د دې ټولنې د هنرمندانو لخوا جوړ شوي چې ډېره برخه یې نقاشي او یو شمېر یې مجسمې دي. دا لومړی ځل دی چې د غزنی ولایت د هنرمندانو آثار په کابل کې نندارې ته وړاندې کیږي.
د لیکوال او شاعر ښاغلی محمد آصف فیض تر اوسه او کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی فیض اوس د حقوقو پوهنځی لولي. له نوموړي سره په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان مرکه کړې ده. وابه وروسته چې ښاغلی فیض څه ډول کتابونه ژباړي او څومره شعرونه یې لیکلي دي.
په مرکه کې مو داسې ځوان درته را میلمه کړی چې دی په ډیر کم عمر د کتابونو ژباړې ته مخه کړې، شعر لیکي، لیکوالي کوي. د دې ټولو تر څنګ پوهنتون کې د حقوقو پوهنځی لولي. دغه ځوان محمد آصف فیض نومیږي. محمد آصف فیض د پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د ده سره خبرې کوو. دی تر دې مهاله و کتابونه لري، ځینې ژباړې دي، ځینې خپلې لیکنې دي، ځینې شعري ټولګې دي. دی به په دې اړه راته غږیږي، د سره خبرې کوو. محمد آصف فیض د ژوند خبرې دینی کتاب ژباړلی، راځه ژوند سره مینه وکړه ارواپوهنه یې ژباړلی، د درد پر هنداره مسکا کتاب یې لیکلی، د ژوند د لرې جزیره کې کتاب یې دی، ادبي ټوټو کتاب یې لیکلی، هنري کیسې دي پکې، د بریا تر پلو او نور څه کارونه لري هغه به هم تاسو سره شریک کړي. نو دا ډیره مهمه ده چې آصف فیض په بشپړ ډول وپیژنو. آصف فیض یعنی څوک؟ دی به په خپله خوله راته ووایي چیرته زده کړې کړي دي، کله یې ښوونځی ولوست، څو کلن ده او مخکې څه پلان لري. نو پی صاحب اول د دې بیوګرافۍ نه راته ووایه. ښه راغلاست هم درته وایي.
مننه کوم تپان صاحب. لومړي سر کې تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه، مینه او احترامات وایم. ښه پښتنه مو وکړله. نوم یې محمد آصف ده، تخلص فیض کوم او د پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ د عبدالرحمن خیلو کلي اوسیدونکی یم. چې خپلې لومړۍ زده کړې مې د څمکنیو ولسوالۍ کې ترسره کړې دي، پیل کړې دي، او له هغه وروسته چې بیا موږ د ځینو مشکلاتو ستونزو په خاطر لاړلو د خوست ولایت ته، نورې زده کړې په خوست ولایت کې خپل ادامه ورکړله تر اتم ټولګي پورې. له هغه وروسته مونږ بیا کابل ته راغللو، کابل ته راوکوچېدلو. کابل کې مې خپلې پاتې وروستۍ زده کړې هم تر دولسم ټولګي پورې پای ته ورسولې، چې د کانکور لازمینې سره سم مې په خپل منتخب سره د پکتیا پوهنتون د حقوقو پوهنځي ته بریالی شولم.
څنګه د کتابونو ژباړې ته مخه کړه یا شاعري سره د څنګه علاقه پیدا شوه؟
خادم صاحب وایي چې هغه څوک چې شاعر وي نو دی به طبعاً چې لیکوال هم وي. نو دا واقعیت خبره ده، په لومړي سر کې ما شاعري شروع کړې ده، له شاعرۍ وروسته مې لیکوالۍ ته هم رادنګلې دي. په لیکوالۍ کې مې کتابونه پنځولي او پسولي دي چې له نیکه مرغه الحمدلله د پښتو په لمن کې مو یو هغه نچیزه څو رسالې کتابونه چې دي هغه پنځولي دي او چاپ کړي دي.
څنګه د داسې متفاوت کتابونو ته مخه کړي؟
انسان باید ټولنیز شکل سره ژوند وکړي. زه په دې عقیده یم چې انسان چې کله په ټولنه کې ژوند کوي باید ټولنې د هر چا سره رشته درس هم ولري.
ما یو پوښتنه دام وکړه، څنګه دی ژباړو ته مخه کړه؟ ولې ژباړې؟
کله چې ما اول کتاب ژباړلو، زما مشهور ډاکټر شربزل فیض هغه راته یو کتاب راکړلو، راته ویل چې اسفه دا کتاب در سره واخله او وې ژباړه. نو کله چې دا یو میاشت یو نیم میاشت بعد راتللو، نو ما دغه د خپل د ژباړې کوم کتاب چې ودا مې چې ته کله مخکې ورکړل ده، نو ده راته وویل چې آفرین دی، چې کېدای شي ما مخکې دې سره کوم شوق او علاقه هم نه وي درلودلې د لیکوالۍ هنر سره، خو دې کې لوی لازه د خپل مشر ورور ګڼم چې زه دې هنر ته وهڅولم.
اوس دې دغه د وو کتابونه په بازار کې پیدا کیږي تقریبا، د دې کتابونو لوستونکي چې ګوري او تاسو سره مخ کیږي څه احساس لري؟
زه ډېر په دې باندې خوشاله یم، د دې ترڅنګ چې زه محصل هم یم، د ماته ډېر د افتخار او د ویاړ ځای دی.
ته شعر هم لیکې، نو مجبوری تا یو شعر واورو، ځکه چې اوریدونکو ته په لنډه مرکه کې ټولې خبرې نسو کوی په کتابونو په لیکوالۍ او په دې شیانو، ولې شاعري دې هم کړې ده، شعر به دې هم واورو او لاغې ورسته به بیا نورې خبرې وو.
بالکل، زه به یو غزل تاسو ته وایم. دیدن دیمانا غیر په نورو خلکو قات خدای، دیدن دیمانا غیر په نورو خلکو قات خدای، داس محدود خدای هم دغه سمیرات خدای، د محبت په دایره کې د خپل ذات خدای، د محبت په دایره کې د خپل ذات خدای، د فراق تندې ماتې دوته ملاقات خدای. نفرت چې څومره شي ګوخله ژوند د خکې صدا، نفرت چې څومره شي ګوخله ژوند د خکې صدا، او محبت په زندګۍ کې مړی زیات خدای. د زلفو سیوری نه دی دومره لری مشړمو، د زلفو سیوری نه دی دومره لری مشړمو، ظالمې دومره خود خدای مال کې زکات خدای. ډیر یادیږي فیضا لږه خو به ژاړم فیضا، ډیر یادیږي فیضا لږه خو به ژاړم فیضا، څومره چې وریز وي ورسره دومره برسات خدای.
ډیر ښه پیسې شاعري کوي، شعر مغلق کار دی که آسان؟
رښتیا هم چې شعر یو خدایندي هنر دی چې الله تعالی یو انسان ته ورکوي، ډیر مغلق هنر دی. هر څوک شعر کېدلی هم نشي، ځینې خلک چې زه ګورم شعر په زور هم نه لیکلی کېږي، یعنی ښه شعر هغه دی چې مثال خلک یې ولولي او د هغه څخه خوند واخلي، خو ځینې شعرونه چې په زور سره ولیکلی شي هغه بیا نه خوند لري، نه لطفیت لري، نه تراوت لري. شعر په خلاص شکل سره که زه وایم ډېر یو سخت او پیچیده هنر دی.
تاسو خو ویلې چې شعر پیچیده هنر ده، لیکوالي څنګه؟
لیکوالي په دومره کچه سخته نه ده لکه څومره چې شاعري ده. شاعري کې مثال هغه شیان چې د ذهن احساسات دي، د ذهن عواطف دي، او هغه راځي په دې په بیان شکل سره، په لیکلي شکل سره، په وزن، په کافي مراد کولو، په سیلابونو سره په شعر باندې تبدیلیږي. خو لیکوالي چې دا کولای شي د نظم تور ته هر څوک کولای شي چې یو څه وکړي یا ولیکي.
تاسو هم لیکوالي کوئ، هم شاعري کوئ، هم ژباړې، نو په کوم کار درته ډیر اسانه ده؟
زه فکر کوم تر ټولو ماته د شعر لیکل اسان دي.
ډیره مننه. خو په وروستیو کې د ځوانانو ته پیغام څه شی ده؟ د خپل پیغام په اړه راته ووایي. ځوانان باید څه وکړي چې تا غوندې لوړ مقام ته ورسیږي، او هم کتابونه وژباړي، هم د پانتون سره سره کورنۍ ته وخت ولري، هم کار ته وخت ولري، هم د تا په خبره اجتماعي ژوند ته؟
رښتیا هم چې ځوانان د یوې ټولنې بسیارې پانګه په بلل کېږي. په لومړي سر کې خو زه د حکومت څخه دا هیله کوم، د دولت څخه دا هیله کوم چې ځوانان د یوې ټولنې کارنده رښتینی او غښتلی ځواک دی او بېساري پانګه ده. دوی کېدلی شي رهبران شي، نو دوی ته دې ډیر واک ورکړلی شي. ځوانانو څخه مې خاصه هیله دغه ده چې له دندې څخه بهر د خپلو ملګرو سره، د خپلو ټولګیوالو سره، د خپلو همزولو سره د تعصب نه کار نه اخلي، او همدارنګه د همدردۍ څخه کار واخلي. یوازنی شی چې موږ تاسو د دې اوسنی بحران څخه وبسلی چې هغه علم دی. موږ تاسو باید علم ته ډیره مخه کړو. په ځوانانو باندې زه خاصتا غږ کوم چې دوی د علم ته مخه کړي او په علم د ځانونه ښایسته وسنبال کړي.
ډیره مننه. راځه ژوند سره مینه وکړه. دې کتاب کې په 23 صفحه کې ناکام او کامیاب خلک دارنګ وي یو مضمون راغلی لند غوندې. موفق انسانان وای راځي دغه ستونزې ته حل لار پیدا کړو، او ناکام خلک وای دغه ستونزې هیڅ د حل لار نه لري. او کوڅ ورس وای تل مسترب او لالهاندوم تر دې چې هغه څوک شم چې نور وګړي له ما څخه غواړي. اوس مې له هغې مبارزې څخه لاس اخیستې، زه همغه څوک یم لکه څنګه چې یم. نو په دې لنډ مطلب کې ډېرې لوړې خبرې دي، یعنی څنګه کېدلی سي ستا پیغام هم همداسې یو څوک موافق سي. ډېره مننه. خدای دې همداسې موافق
کړي. تاسو نوم ډېره مننه. ته پانسب سلامت سي.
رادیوي مجله هر جمعه 10 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وس د نقل وار دی. وګمې دا ځل درې لاند نقلونه لوستي. په دې نقلونو کې یو د وزې نقل دی. وګمه وایي دا نقل خورا په زړه پورې پیغام لري. راځي ورته غوږ پشو.
ونه وو یو وخت له مرشد او مریده په یو بی انتها بیابان کې لار ورکه شو. ما خام راغې تیار خبره شو او دوی په تیار کې لری د څراغ رڼا ولیده. د رڼا په لور خوځیدل. ګوري یو ډیره بی وزل کونډه لخبل دریو ما شومان سره لنور خلکو لري په یو زړه کې گدای کې اوسی. مرشد او مرید ډیر وګی وو. کونډه میل منو ته دوزی شی دی ورکړي او له مرید سره پوښتنه پیدا شو چې د کونډه ما شومان بنن شپه څه خوري. مرشد او مرید شپه هوري تیر کړه. سهار وخت چې قربانه لاویده وو دواړه را پاتېدل روان شول. پلاره کې مرید مرشد ته وویل کاشکې پیسې را سره وای او دې کونډې ته مو ورکړی وای. زما په نظر د هغې ماشومان تیره شپه وږي تږي ویده شول. مرشد ورته وویل که د ډیر زړه ورباندې سوځي نو ورشه اوزه ور مړه کړه. څرنګه چې مرید په خپل مرشد باندې پوخ یقین درلود د مرشد دا حیرانوونکې غوښتنه یې هم ومنله. ورغې اوزه یې ور مړه کړه. مرشد او مرید د حقیقت د مندل لپاره خپل سفر جاری وساته. دوی لغرونه واوختل، خارونه تلاړل، لیبیا باندې تیر شول، په سیندونو پورې وتل او رسته لډیرو کلونو یو داسې خار ته ورسېدل چې یو بوډۍ مالک و. دیشتمنې میرمنې د مسافرو لپاره لوی سرای جوړ کړی وو. وړیا ډوډۍ به یې ورکوله. په هغه شپه د ماسخوتن له ډوډۍ وروسته د خار بوډۍ مالکه د مسافرو د حال اخیستو لپاره سرای ته ورغله او په خبرو خبرو کې یې خپله کیسه وکړه چې څنګه شتمنه شوه. دی وویل چې دا په ځوانۍ کې کونډه شوه او درې ماشوم زامن ورپاتې شول. دی د خدای په دنیا کې صرف یکی ووزه لرله او ټول ژوند یې په همدې وزې پورې غوټه و. خو یوه ورځ چې سهار له خوبه را پاڅېدل ګوري وزه مړه ده. نور نو مجبور شول چې له سهارا را وبسي او هر زوی په یو لوري واستوي چې ډوډۍ پیدا کړي. یو زوی یې د روزي د مندلو په لاټه کې د سرو زرو په کان پیښ شو، بل یې د کار لپاره ځمکه وموندله او درېیم یې تجارت پیل کړ. دوی دومره ډېر شتمن شول چې اوس یې دا د مور د سلامت کار مالک ده. مرید چی دو زید و جلو پر از پا ایله که اوس و شوی و جلا ورغلا مرشد ورته و بایل هر چوک بجند که یو اوزه لری او پا هغی پوری خبری طولی هیلی غوطه کدی بی خو کده غوطه پرانیزی نو لکده مرغ وزرونه چی پرانیستل شی تر لری لری پوری با والوزی او پر مختگ بایی پا نصیب شی. دو دنیا پا باخ که پاچه ها دخپل مانای چنگ تا در رنگا رنگ ونو او گلو نور لوی باخ جوڑ کرده و پاچه ها در باخ دیر شوقی و دو رزی با چوزل باخ ترات او در رنگا رنگ ونو بوتو او گلو نو پا منز که بگر زیده. یو وقت پاچه ها پا سفر لار او چه چنگ رستون شو سمدستی باخ دورغه پا باخ که لکه مارس جیلا که دلیوی ونی او بوتی مداوی او نیم جواندی ورخ کارشول لنختره پوختنه وکلا چی تو خوبه همیشه تان دو تازوی دا چه در بندی شویدیم. هغا زواب ورکر ما دمانی ونی تو وکتل او پزرکی را تیرشو چی هیچ وقت بده غی غندی خونده ورمی و ونکرم داغ او را بندی بل کر او تلشنی پانمی او رس با رس زیده شوی. پاچه ها ده منی ونی تا ورغی پاچه ها ورطا و بایل پتا چه شویدی ده منی ونی ورطا و بایل سایب ما ده گلاب گل تا وکتل او پزرکی را تیرش و چی هیچ وقت بداسی همیشه ما اتر بوی ور نکرم نو لزانمی بدراغلل او مخپا و چی دو شو خود گلاب گل هم مخپا و چی دو هقا پاچه تا و بایل چی ده می پل ده ونی پلی دوی حال خراب شویده زکه ده میپل ونه پا منی هم گولو نکوی. پاچه چه شو خواه وکتل ده میپل ده ونه پا شمولیه طول بوتی مراوی غمجن او نیم جوندی ولی دل. پا باخ که ورن دلال خدیر وگرزید آخر یه پا یو کنچ که ده یو نموره که بوتی پا گل سترکی ولا گیده چه تر طولو تانده و تازه و. پاچه ورطا با بایل این آشنا گلا تو خطر طولو کلی او سپی سلی کاری چی داد سا چل ده تا چنگ دا سیتان دو تازه پاتی. گل ورطا با بایل سایب زی یو نمبرکی گلیم او دا تازه والی رازمی پتی که ده چی زمال زانه زده نده تور شوی زوایم که پا کار نوی نو دا باغ مالک چی پاچا ده او هر چی پا وسپوره دی ولی کرلم ولی پا باخ کی پری خودلم زخپل دغه فکر لمړاوی توبه وشغورلم او رس با رس خیسته شون. ده شیطان سفر شیطانی و ورز لزانه سره و ویل چه رازه یو چه موده ده شیطانت کار پریگده تفری وکړه په سفر ووزه او وګوره چې آیا هغه وخت چې شیطانت نکوي د خلکو بیا هم در پام کیږي چې څوکی شیطان ډوډۍ په کڅوړه کې واچوله امسا یې را واخیسته او د سفر موزې یې په پښو کړې اوږده لاره یې کچ کړه ګڼ خلک یې ولیدل مګر هیڅوک پوه نه شول چې شیطان وویني. شیطان یو لوی معبد ته لاړ یعنی هغه ځای ته چې له ده سره د مخالفت لپاره ودان شوی دی خو آن هلته هم چې د خپل شیطانی عادت نه کاوه د هیچ چا ورباندې د شیطان ګمان رانغی له معبده راووت او سفر ته یې ادامه ورکړه. د ګرمۍ موسم و غرمه مهال یې د ونې سیوري ته دمه وکړه. دغه وخت یو بل گرمی پا تنگ کرده لاروه دوونی سیوری تا ورتاو شو. شیطان چی سا سمکره روان شو او یو چو گامه یلانو اخیستی چی لاروی وربندی آواز بکر تا شیطان نیه. شیطان مخور وارا و بختنه وکره تا چه پوشوی چیز شیطانیم هغه ورتا بو بیل زبانجارا والایم کلی پا کلی او خار پا خار گرزم مال پلورم زما تجربه را توایی چی تبونی آدم نیی زکه خواست دی و نکر نو گده هم نیی لحوا دی شکایت و نکر نو ساده نیی غلا دی رانه و نکر نو غل نیی سلام دی روانه چاو مانا سړی توپ در کې هم نشته. لما دی ونه پوښتل چې په خورجین کې دی څه دی، د دې مطلب دا شو چې په هغه څه خامخا غرض نه لري چې له تا سره یې تعلق نشته. نو چې نه داسې یې، نه غل یې، نه ګدای یې او نه سړیتوب لري، نو بنیادم خو نه یې، او چې بنیادم نه یې او څیره دې د بنیادم غوندې ده، خامخا شیطان یې.
اکادمیسیان سلیمان لایق وایي په ټولنه کې استبداد د دې باعث شو چې زه د خپل شعر د بادبان مخه واړوم. په دې برخه کې د مشرانو تشویق په ما کې د اجتماعي او ولسي شعر د ښې پیاوړي کړې او ما خپل ټول ژوند هغو ته وقف کړ. ښاغلی لایق د خپل شعر د پیل په باره کې راته غږیږي او بیا خپل یو شعر راوروي.
ډیر ماشوم ومه د حبیبیې د لیسې په درېیم ټولګي کې وم چې ما په یو کنفرانس کې پښتو شعر ولوست او په هغه ورځ بینوا صاحب چې ډېر مشهور لیکوال دی او تاسې پیژنئ، په هغه زمانې کې د انیس راپورتر و، دغه کنفرانس ته راغلی و، د ما شعر ثبت که او د انیس په ورځپاڼه کې خپور که. دې حادثې هم زه ډېر تشویق کړم او کله چې قرار قرار د بلوغ سن ته ورسېدلم ما عاشقانه شعرونه تمرین کړل او سعی مې وکړه چې د ښایست دپاره د خپلې نارامې روح د پلټنو دپاره مو د افادې مناسب کلمات پیدا کړم. ډیر وخت لا زما په دې سعی نه و تیر سوی چې زه د افغانستان له غمونو سره اشنا سوم، له بېوزلیو سره، له ناحقو مرګونو سره، له تربګینیو سره، له مداخلو سره، د مستبدینو له استبداد سره، په ښار کې د حاکم او په کلي کې د ملک او ارباب له تیری سره. ما د بادبان مخه واړوله او ما د خلکو پرابلمونه په خپلو اشعارو کې طرحه کړه. ډیر زر زما کار هغو کسانو چې د موږ استادانو، د موږ پیشوایانو، لکه الفت صاحب، لکه بینوا صاحب، لکه سید شمس الدین مجروح، د ما آثارو د دوی توجه د ما خواته جلب کړه او زه هغوی ډېر ونازولم. هغه شی چې د ما حق و تر لږ نه زیات له ما سره وکړه، زه یې دومره تشویق کړم چې په ما کې د اجتماعي او ولسي شعر ریښې پیاوړې کړې. ما خپل ټول ژوند وقف کړ دغو ته. وروسته یو نوه په اجتماعي مسایلو کې یو نوه ژبه ما پیدا کړه چې هغه عرفانی ډوله سیاسي ژبه وه. تاسې که د چونغر ترانو ته مراجعه وکړئ دا ژبه به هلته وګورئ. د غرونو سره خبرې، د بوټو سره خبرې، د ونو سره خبرې، چې په ادبیاتو کې دې ته تشخیص وایي، پرسونیفیکیشن ګمان کوم انګلیزي کلمه ده، یعنې جامدو، بې ژونده، بې حرکته اجسامو ته د ژوندیو په حیثیت کتل او له هغو سره هغه خبرې چې ژوندیو ته یې مخامخ نه کوي یا نسي کولی د هغو په ادرس شروع کوي. ما تر یو وخته پورې دغه شیوه هم تعقیب کړه. اوس نه پوهېږم، زه فکر کوم چې د ما دپاره به ډېره سخته وي چې زه د ځان په باره کې، د خپل شعر په باره کې اضافي خبرې وکړم، ځکه چې په پښتنو کې یو متل وایي سپایي ځان ستایي، خود ستایي د شیطان خاصه ده. او زه عادت نه لرم خپل اشعار حافظې ته نه سپارم، بلکې د نورو شاعرانو اثار زیاتره د ما حافظه لکوي. دلته یو مختصر شعر چې ما د سیاسي آرمان د یو سرلوحې په حیث په خپل یو شعري پښتو دیوان باندې چې یادونه درموندونه نمیږي لیکلی ده. دا به زه تاسو ته وړاندې کړم. ډېر وګړي به زما له مرګ وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه، خواهی زینی پا دی پوسی چه پا خلمه ظالمانو لگه ولی و مهرونه ما آسمان ده آزادی تا لار کوله خو افسوس سیاد نمات کل و زرونه هر خوا چه درنا پا تم لارم خوارشوی و دیوو لانده دامونه لاسمه جکر مظلوم ده سر ساتو تا که هر چوی راز پلی و لاسونه دیرمان پلمبو وسوم خوتیت نشوم و می نکرل مغرورانو تا وزرونه زما هدو که با لا فخر که پو گور که و می نلیکل دسپیو صفتونه چو چه جبد پختویی زبای ما هیر بنکی پختانه زما لالونه
د کابل پانتون استاد اغل زیتون بهرام په تیرو سلو کلونو کې د افغانستان د خځو مشهوري څیرې په خپل یو کتاب کې معرفي کړې دي. اغل بهرام وایي چې د دې کتاب لړۍ به غځوي. د کتاب په اړه مې مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. ستاسو یو کتاب دی د افغانستان د خځو مشهوري څیرې. د دې کتاب په ارتباط باندې یو څه معلومات راته راکړئ چې دا کتاب مو څوک پکې معرفي کړي دي او څومره کسان معرفي شوي دي؟
څرنګه چې له نوم نه یې پیدا ده د افغانستان د ښځو مشهورې څیرې. البته په دې کتاب کې ما ډېر کوشش کړی چې هغه ښځې چې په لوړو مقاماتو کې کار کړی او عالی تحصیلات لري او بعضې لاسته راوړنې درلودلې دي یا په بعضو مجلو بعضو نورو خپرونو کې کار کړی او یا هم د زموږ د جمهور رئیسانو او یا هم د پاچایانو مېرمنې دي. ما دلته داسې نه دي معرفي کړي چې دوی باید یوازې د کوم پاچا یا د جمهور رئیس ښځه اوسي، بلکې د هغوی خپلې لاسته راوړنې چې څه کارونه یې په خپله کړي دي هغه معلومات ما راټول کړي دي. دا معلومات ما تقریبا څلیرې ښځې دلته معرفي کړي دي، البته مختلف او یا په ډول ډول اړخو کې کارونه کړي دي او لاسته راوړنې یې درلودلې دي. دا معلومات تنها د اوس وخت د ښځو نه دي، البته دا ډېر پخوا کلونو دي. او ما هدف مې دا و چې دلته وښیم چې حتی په ډیرو پخوا کلو کې موږ ډیره تکړه ښځینه درلودلې چې دوی هم تعلیم و تحصیل ته لاس درلود، هم په ټولنو کې کار کاوه، هم په لوړو مقامو کې کار کاوه، رهبریت پوستو کې کارونه کول. او دا معلومات ما یعنی آسانه نه و چې راټولې کړم، دا ما له خپلو دوستانو نه، هغه کسان چې د تاریخ په رشته کې کار کوي، البته لغونه میرا ټول کړی دي. په خپل بعض کتابخانو ته تللی یم، معلومات میرا ټول کړی دي، له ځینو دوستانو نه میرا ټول کړی، حتی له انټرنټ مخصوصا دغه عکسونه یې ما را ټول کړی دي. دا ډیر سخت و، حتی انټرنټ کې کله نه پیدا کېدل.
جنجالونه خو طبعا ډیر ګاللي زموږ په ټولنه کې اکثرا چې ما کتلی دي شاعرانو لیکوال دوی معرفي کیږي، اما تاسو ما هم داسې کړي دي دا کسان چې دي شاعر لیکوالې دي او که په نورو برخو کې هم دي، په دې حیثیه کې معلومات راته راکوئ او دا راته ووایاستئ چې په نهایت کې هدف مو څه و د دې نه چې دا باید معرفي کړي.
څرنګه چې تاسو پوهیږئ معمولا موږ ډیر کتابونه لرو چې په هر کتاب کې حتی یو شاعر په خاصه توګه په یو کتاب کې معرفي سوی ده. نو شاعران هر کله یاد سوي دي، هر کله یاد سوي دي. څرنګه چې پیګو نن سبا موږ ډیر ضرورت لرو چې خپل کورنۍ تحصیل او کار او د باندې له کوره کار ته وهڅو، او یوازینۍ لاره همدغه د موږ خپل خویندې د خویندو تشویقول دي. نو دلته ما هدف د شاعرانو د معرفي نه و، بلکې هغه ښځې دي چې په نورو مقامو کې یا نورو اړخو کې ځانونه یو چیرته رسولی دي. زما غوښتل چې د ما هدف دغه و چې زه خپله د نوي ځوان نسل ته یا راتلونکي نسل ته، زموږ هیواد یو جنګ ځپلی هیواد ده، ما غوښتل چې دغوی هو او هڅوم ور وښیم چې حتی ډېر پخوا کلو کې موږ دغسې تکړه ښځې درلودلې. ما یوازینی هدف دغه و چې د خپل ځوان نسل او راتلونکی نسل وهڅوم چې هم تعلیم وکړي او هم ډېر لوړو جایو ته ځانونه ورسوي. دوی دا توان لري. زه غواړم چې دا توان یې وښیم چې موږ افغانستان کې له ډېره پخوا دا توان درلود، اوس هم لرو، په آینده کې هم لرو.
کیدای سي د داسې یو چا په معرفي راته وغږیږئ چې په دې کتاب کې مو معرفي کړی دی چې ستاسو لپاره هم ډېر جالب و، او هغه کس خپله هم ډېر فعال و، نو اورېدونکي به واوري یوه برخه یې چې تاسو څه قسم معرفي کړی دی او هغه د معرفي شیوه او هغه طریقه مو څنګه ده.
البته که رښتیا ووایم، د هر یو میرمن چې ما دلته خپل کتاب کې معرفي کړی، د هر یوې وړتیا ډیره زیاته ده او هر یوې ډیره غښتلې ښځه ده. یعنی زه سخته ده ماته چې زه ووایم چې کومه زیاتره، خو ولې زه به یو میرمن چې خپله هم وزیره وه او هم نور کارونه کړي وو، کېدای سي په لنډه توګه، البته کتاب خو ډېر په باره کې ویل شوي، خو زه په لنډه توګه ویلی سم. مثلا معصومه عصمتي وردګ، دا د ښاغلي ډاکټر صاحب نجیب الله تر ریاست په دوره کې البته د افغانستان د ښوونې او روزنې وزیره وه. ما په هغه دوره کې ښځه خپله مطالعه وم، ما صرف فکر کاوه چې دا یوازې یو وزیره ده، ولې دې ډېر نور کارونه هم کړي. مثلا د پښتو ژبې پیاوړي لیکواله او محققه هم وه. یعنی ما ته جالبه دا وه چې په هغه دوره کې داسې غښتلې محققه مخصوصا ښځینه موږ لرو، او نور دا د افغانستان د ښځو د سرسختو مدافعو له جملې څخه وه. یعنی ما دا فکر ما ته نه کاوه چې په پخوا وختو کې هم داسې ښځینه موږ درلودلې چې د ښځو د مدافعانو څخه اوسي. او بل داسې د افغانستان د ښځو د سراسري شورا د رئیس په توګه یې هم دنده ترسره کړې ده. دا ما ته ډېره جالبه وه. بل دې لنډې کیسې هم لیکلې، دا هم ډېره جالبه ده. څنګه دې دی کیسې، دا یو مور وه، دا د یو کور ښځه وه، دا یو خپله اولادونه یې درلوده، خاوند یې درلوده، دې دونه ډېر نور کارونه هم کوله، او هم د خپل وخت د قهرمانې مېرمنې او د ټولنې مخکښه ښځه هم وه. یعنی ډېره قهرمانه ښځه وه په هغه وخت کې. ډېر مډالونه یې درلودل، ډېر تقدیرنامې یې درلودلې. د دې باره کې ما ډېر معلومات ولوستل. دې له خپله ځوانۍ نه ډېر کارونه کړي وو، ډېر مډالونه یې لاسته راوړي وو په ډېرو پخوا کلو کې. البته
استاد داسې راته ویلی سي چې دغه کسان چې په مجموع کې معرفي شوي دي په همدې معاصر وخت کې دي که مو د پخوانو وختونو هم څوک راخیست؟
البته پخوانو وختونو هم دي، حتی مثلا د ملکه همیرا د وخت نه، ملکه سرایا، مینا کشور کومار، بله بله، حتی د اوسنۍ دورې هم پکې کسان سته چې دا له پخوا شروع کړي دي تر دا اوس مهاله چې وکتل سي چې هغه وخت کې هم دغه تکرخزم درلود.
سلو کلونو،
بله
بله، کومې میرمنې فعاله وې تاسو؟
بله، د دې پیړۍ.
تاسو ویل چې په اوس وخت کې مو کومه میرمن معرفي کړې ده، اوس وخت کې مو د چا په حصه کې خبرې کړې ده؟
اوس وخت کې مثلا د استاد سایره شریف، اوس مهال په پارلمان کې وکیل ده، ولې ډېر نور کارونه هم کړي دي په پخوا وختو کې. د خپله په اکاډمي علومو کې استاد وه، او د تعلیم تربیه پرشته کې البته ماستری هم لري. دا ټول میرمنې مخصوصا د اوس مهال څه دي، ماستریانې او ډاکتراګانې لري، او دا خپله بنسټي ښودونکې د میرمن بهیر د ټولنې ده. او هم دا د خوست ولایت د ښځو د چار رئیس وه. یعنی ما ته دا جالبه ده چې په خوست کې هم داسې ریاست سته بیا مخصوصا د ښځو لپاره. داسې ما ته دونه جالبه، خو حتما د نورو نجونو یا ښځینه و ته هم دې شکل ده. او هم د خوست پوهنتون یو افتخاري استاده وه، څنګه د دې چې اکاډمي علومو کې کار کړی ده. البته هغه وخت کې چې دا مهاجره وه، د پېښور په کمپونو کې هلته هم ښوونکي په حیث دنده ترسره کوله. نو دی هر یوې ته چې وګوري، دی یو کار نه ده کړی. هر کله حتی یعنی د کله چې مهاجره خاتمه د طالبانو په وخت کې وه، یعنی طالبان وخت کې دی ځان بیکاره نه ده پریښی.
استاد په مجموع کې به دا کتاب څو مخه سي؟ څه خیال لرې په راتلونکي کې دا لړۍ به همداسې وغځوئ، پسې که به په همدغه څلر ویستو میرمنو باندې اکتفا کوئ؟
لومړی سر کې چې ما دا کار شروع که یعنی د دې معلوماتو راټولول ما فکر کاوه چې شاید دا به ماته په خپل ډیر جالب وسی، ولی کله چې د دوستانو تشویق می ولید او هر خواته دوستان می ولیدل یعنی ډیر تشویق کړم او وی اڅولم چې زه باید نور معلومات هم راټول کم. ان شاء الله په آینده کې به نور معلومات هم راټول کم. د البته نه تنه د دې پیړۍ اوس دې ته تشویق سویم چې زه ته ډیر په خوا د ورولا معلومات راټول کم.
دا خدای ستې تقریبا په خارونو کې دي.
بله
دا میرمنې چې تاسو معرفي کړې دي د کلیو لمیرمنو سره په څه کوي؟ په کلیو کې ځینې مبتکرې میرمنې تا داسې میرمنې هم شته دي چې یو قوم اداره کړی خو هم تیرې شوې دي، امکان لري اوس هم داسې میرمنې واوسي چې ډېرې فعاله یې او د یو قوم مشري وکړي یا د عقل د سیمه کې کومه سیمه کې چې اوسي ډېرې بانفوزه اوسي.
د ما خپل اوسني کتاب کې هم داسې یو میرمن شته، مثلا میرمن فیروزه، دا داسې ښځه نه ده چې دلته اوس په ښار کې اوسي، دا په خپل د هلمند ولایت کې د مارچي ولسوالۍ کې ده، البته هلته هم د پولیسو قمندانه ده. داسې نه دي چې تنه میرمن فیروزه شاید دونه عالي تحصیلات دا منه لري، ولی انشاءالله کوشش کوو چې دغسې ښځینه را پیدا کړو، ځکه چې دا ډیر ښه نظر ده، ځکه چې دا لا هغه ښځې چې د منګه په لرې ولایاتو کې دي هغوی هم باید او پوهیږي چې کله یو بل نه بې خبره اوسي یا د ښار خلک کله هغو بې خبره اوسي، دا پیام باید موږ ورسو له همدې لارې.
ډېره مننه استاد، دومره کلونه چې تیر شوي دي چې ما څه لوستي دي، نو حتما به یو څوک یا شاعر و یا به لیکوال و تا به معرفي کېده. حال دا چې د په نورو برخو ته هم توجه پکار ده، لکه تاسو چې وویل چې ټیکسي چلوونکي ده، همداسې د سپورت په برخه کې، د هنر په برخه کې، د سینما په برخه کې، په نورو ډیرو برخو کې د ځوان داسې کسان شته دي چې هغوی ډیر مبتکر دي او د هغوی حق ته چې معرفي سي. یعنې ټولنه صرف شاعر او لیکوال نه ده چې یو دوی دي، ښه استاد باید معرفي سي، ښه بل یو مبتکر چې په خپل کار کې فعاله وي هغه باید معرفي سي. ډیره مننه چې بلنه مو ومنله.
مننه ډیره زیاته.
خوشحاله دي
تاسو هم خوشحاله اوسئ.